صفه صديقي تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو د مخخو خزو او اني منړې د غرض د افغانستان پر اړه هم ځینې مسایل مودرته برابر کړی دي او رچ د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوره د کړکیچ قرباني په دې سیمه کې پراته ولسم دي او هڅه پیل کړي چې دغه کړکیچ له دې سیمه لری کړي مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم له د افغانستان او نړۍ خبرونو ته وار ورکو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي ځینې افراطي ډلې او استخباراتي کړۍ نه غواړي په افغانستان او سیمه کې امن ټینګ شي. ولسمشر حامد کرزی د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانۍ وستایلې او ایران بنند هغې نړیوال اقتصادي غونډې د ګډونوالو پام ځانته جلب کړی چې د سویس په داوس کې جوړیږي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي ځینې افراطي ډلې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې امن ټینګ شي. محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو جګړه لیرې نه شي، نه به په افغانستان او نه هم په پاکستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی خپلواک وویل دوی هڅه کوي قومونو ته مخه کړي څو په مرسته یې د سولې لپاره امکانات برابر شي.
متاسفانه چې بیرونی کړی او استخباراتي کړی افرادګرایي ډلې نه غواړي چې همدې ته کار وسی. من دې ته ژمن یو چې باید قومونو ته رجوع وسی او د قومونو حیثیت او د قومونو دغوی رول بیرته اعاده شي تر څو پورې چې یو ځل بیا موږ وتوانیم.
د سرحدونو قبایلو چارو وزیر د څرګندونی په داسې حال کې کوي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي بریدونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. ولسمشر حامد کرزی د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانۍ وستایلې. پرون په ارکه د افغان جنگي ځواکونو د ورتیا د ارزونې لپاره غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو وزیرانو او نورو پوځي مشرانو د افغان ځواکونو پر اړتیاو او د غښتلي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس ولسمشر حامد کرزی د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانۍ وستایلې او دغه ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځینې پیشنهادونه وکړل. د میدان وردګ ولی وای د کابل کندهار او کابل بامیان ولایتونو ترمنځ پر لوی لارو لا هم ځینې ورانکاري ډلې فعال دي. عبدالمجید خوګیانی پرون د دې ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په یو غونډه کې دا خبره وکړه. د ویل ک څه هم پر د لوی لارو د هغو کسانو مخنیوي شوی چې ورانکارو ډلو ته امکانات برابرول، خو دلته لا هم ځینې ورانکاري کړی شته. والی له امنیتي ادارو وغوښتل چې د دغو کسانو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې وروستیو کې پر د لوی لارو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي چې خلک له موټرو کښته کوي او ځینې کسان له ځانونو سره بیایي یا یې هم په یو یا بل تور وژني. او تیر شپه د کابل په یو مارکیټ کې ګڼ دوکانونه په اور وسوځیدل. د اور د کابل په قوی مرکز سیمه کې د یو دوکان په ساکټ کې د شارتۍ له کابل ولګي چې وروسته نورو دوکانونو ته خبر شو. امنیتي چارواکو د اور لګیدنې خبر تایید کړی، خو ویلي دي د اور وژنې مامورین سیمې ته ورسېدل او د اور د خپرېدو مخنیوی کړی دی. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر روحانی به نن د هغې نړیوالې اقتصادي غونډې د ګډونوالو پاملرنه ځانته جلب کړي چې د سویس په داوس کې جوړیږي. حسن روحانی به د نړۍ شاوخوا 2500 سوداګرو او سیاسي مشرانو ته وینا وکړي. تمه ده چې د ایران ولسمشر به په خپل هیواد کې د پانګونې غوښتنه وکړي. دا په اصل کې ده چې د هیواد اقتصاد یې د نړیوالو بندیزونو ځپلی، خو تهران ویني چې له نړیوالو قدرتونو سره د موقتي اټومي موافقې پر اساس بندیزونه مخ په لری کېدو دي. پر روحانی سربیره د ایراني هیئت په ډله کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د تیلو وزیر بیژن زنګینه هم شامل دي. ایراني چارواکو د داوس غونډه د ایران لپاره د اقتصادي فرصتونو او هم تهران د سیاستونو د خولو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به چې د ایران سخت منتقد دی له روحانی وروسته د غونډې ته وینا وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عراق د پارلمان له مشر سره د عراق په حکومتي ځواکونو کې د هغو سنی قومي ملیشو د مدغم کولو په اړه خبرې وکړي چې د القاعده پر ضد جنګیږي. دا خبرې په واشنگتن کې ترسره شوې چیرې چې مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د پارلمان د مشر اسامه النجفي چې یو مخاور سنی مشر دی په ګډون د پارلمان یو هیئت سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي اوباما او نجفي په دې اړه چې د تروریزم پر وړاندې جګړې لپاره امنیتي او سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده خبری وکړي. په انبار ولایت کې یو شمېر سیمه ایزو او قومي ځواکونه د عراق د شیعه حکومت له ځواکونو سره د هغو القاعده وسلوالو پر ضد جنګېږي چې نږدې له یوې میاشتې راهیسې د فلوجه او رمادي ښارونو ځینې برخې نیولې دي. پرون په بغداد کې د عراق صدر اعظم نوري المالکي د انبار ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې له فلوجه د القاعده د ایستلو لپاره اقدام وکړي. د سوریې په اړه د سولې د خبرو لومړۍ ورځ له جنجالونو سره ملګری و. د سوریې حکومت دا غوښتنه رد کړې چې ولسمشر بشار اسد د یوه انتقالي حکومت د تشکیل لپاره له واک څخه لیرې شي. د سویس په مونټریو ښار کې پرونۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې په سوریې کې د جګړو راپورونه ورکړل شول. د حکومت هوایي ځواکونو د یاغیانو پر مرکزونو بریدونه وکړل او د یاغیانو سخت دریځو او منځلارو ډلو په خپلو کې نښتې وکړې. د امریکا متحده ایالتونو او سوریې منځلارې اپوزیسیون کانفرنس ته وویل چې د اسد رژیم خپل مشروعیت بایللی او دی باید له واک څخه لیرې شي، خو د سوریې د حکومت تاسو دا پیشنهاد رد کړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی د سوریې د کړکیچ د حل لپاره پیل شوې خبرې یوازینی بدیل وباله. دا وی لیو سیاسی حل یا هم بحث شوی سیاسی حل پرته بل بدیل نشته. څنګه چې دا خبرې تازه پیل شوی او مختزی ګمان نکوم چې ناکامه بشي. زه د غرض امریکا ولسمشر او ټول کسان د تشخیصو چې دا مذاکرې به سختي او یو پیچلې کاروي. بل بدیل نشته. د سوریې لپاره د وړاندې تګ لپاره بل لاره نشته. ټاکل شوې د سوریې حکومت او یاغیان د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. راپورونه وایي د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر 1,500 زیات کسان وژل شوي دي. د یوکراین د اپوزیسیون د دریو عمده ډلو مشران وایي له ولسمشر ویکتور یانکوویچ سره یې خبرې کومه د پام وړ نتیجه ورنه کړه. ویتالی کلیچکو، ارسنی یاتسینیکو او اولی تیانبیک پرون د دریو ساعتونو لپاره د یوکراین له ولسمشر سره وکتل څو په دې هیواد کې د سونې د حکومت ضد اعتراضونو د پایته رسولو لارې چارې عمومي. د کیف په مرکز کې د اعتراض کوونکو او بلوا ضد پولیسو ترمنځ په شخړه کې د دوو کسانو وژنه تایید شوې ده. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه وایي د دریم کس مړینه هم تایید شوې چې د یوری ویربیتسکي په نامه یو فعال دی. وروسته له هغې چې ولسمشر یانکوویچ دوې میاشتې مخکې له اروپایي ټولنې سره د یوې موافقې له لاسلیک څخه ډډه وکړه، دا په پیل شوي اعتراضونو کې لومړي تلفات دي. او په روسیه کې چارواکي وایي د ډبرو د سکرو په یو کان کې تر چاودنې وروسته دوه کان کیندونکي وژل شوي. دغه چاودنه د سایبریایي ښار پروکوپیفسک په یو کان کې شوې ده. تر سلو زیات نور کان کیندونکي چې د چاودنې په وخت کې تر ځمکې لاندې وو په خوندي ډول د باندې راوتلي دي. دغه کان په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوی او ټاکل شوی په راتلونکو څلورو کلونو کې وتړل شي. تیر کال د روسیې په شمال کې په یو کان کې د میتان ګاز چاودنې 13 کان کیندونکي وژلي وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاسف یو لاسانه ځینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه واوره ول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي په تمه د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کړکیچ قرباني په دې سیمه کې پراته ولسمه دي او هڅه پیل کړي چې دغه کړکیچ له دې سیمو لرې شي.
هغه وتلي قومي مشران او علما او متنفذین چې د پښتانه وو د هغوی رول بیرته اعاده شي تر څو پورې چې یو ځل بیا موږ وتوانیږو په دې سیمه کې د یو قوي امنیت نه برخمن شو.
د امریکا کانګرس په 2014 میلادي کال کې افغانستان سره مرسته کمې کړې، خو د بارک اوباما اداره وایي چې له نورو لارو به په دې هیواد کې له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په داسې حال کې چې د بلوچستان د مستونګ سیمې د وړمې ورځې د ځانوژونکي برید وژل شوي هزاره قربانیان لا تر اوسه د احتجاج په توګه ښخ شوي نه دي. له دې سیمې نوي راپورونه وایي چې پر یوه هسپانوي سیلاني وسلوال برید شوی، په نتیجه کې د هغه امنیت ساتونکي او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د سوریې د سولې په نړیوال کانفرنس له حالمو هم خبره وو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي د قومي شوراګانو په مرسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کړکیچ حل کړي. د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان قبایلي سیمه د سخت دریځ وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کیږي. محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان قبایلي مشران سره جرګه شي او د پولې په اوږدو کې به د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کړکیچ قرباني په دې سیمه کې پراته ولوسونه دي. محمد اکرم خپلواک ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې په دې سیمه کې روانه نه امني او افراطیت پای ته ورسیږي، د دوړو هیوادونو د قومونو د همغږي یو ګډ مرکز جوړ کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې دروستلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو پر لور چارو جرګه سي.
خوشبختانه دلته قومي شوراګانې جوړې سوي دي او یو غوي معمدې حرکت طلبۍ کولې ده او د سولې په اړوند او د ثبات په اړوند هر اړخیزې مرستې غږ کړی ده او د همغږۍ یو ګډ مرکزیت رامنځته کړی ده چې انشاءالله په نږدې راتلونکو ورځو کې به همدغه جرګه همدغه خلک خپله د قبایلو مشرانو سره د مخورو سره د ډیورند د ختمې خوا خلکو سره په تماس کې ترڅو څنګه وکولی شو یو ولسي حرکت هغه حرکت چې هغه په واقعي معنا باندې د امن او سولې پر اوستلو کې او د ثبات پر اوستلو کې ونډه لري او دغه پردی جنگ چې د پردوی په واسطه باندې حمایه کیږي فقط بشری قوه او د جنگ مرکز زمنګ قومونه ولسونه دي د دوی لمنځه وړلو کې موثر ثابت شي.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر د پوینه د تپلسیوي جنگ د ختمولو لپاره د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان له خاورې راکټي بریدونو یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه هم د پاکستان له خاورې یوشت توغندي پر دانګام او خاص کونړ ولسوالیو لګیدلې دي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې په زرګونو راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. افغان او امریکایي چارواکو په ورور ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پراته قبایلي سیمه کې د سختریزو وسلوالو ګڼ مرکزونه سته. د دوی په باور دغه وسلوال له پولې اوړي او په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کمو ورته چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو جګړه لري نشي نه په افغانستان او نه هم په پاکستان کې سولې ټینګ شي. افغان چارواکو په کراتو اسلام آباد تورن کړی دی چې د تروریزم د جرلو د ایستلو لپاره لزړه اقدام نه کوي. په وروستیو کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو لبناني رستورانت هم دغه د انتقادونو لړۍ راپورته شو او افغان چارواکو وویل چې د دغه حملې تر شا ځینې استخباراتي کړۍ لاست لري چې اشاره د پاکستان استخباراتي کړۍ ته وه. د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې په لبناني رستورانت انتحاري حملې د امرالدین په نامه یو 22 کلن زلمی هم وواژه. د امرالدین مور او پلار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل زوی په دې رستورانت کې شپه ورځ د ګارسون او ساتونکو په توګه کار کاوه څو د کور خرڅ او د خپلې کوژدې لګښت پوره کړي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي د وزیر اکبر خان په سیمه کې په وروستۍ حمله کې یوشتنه وژل شول. په دې حمله کې د وژل شوي امرالدین پر ژوند او هیلو خان محمد سین دا راپور چمتو کړی دی.
په دې انتحاري حمله کې د امرالدین په نامه 22 کلن ځوان هم ووژل شو چې د خپلې کورنۍ یوازینی خرڅ برابرونکی و. د چهارشنبه په ورځ مو هڅه وکړه چې د دې وژل شوي ځوان د کورنۍ لغړو سره خبرې وکړو. له نیکه مرغه وتوانېدو چې د ده له مور پلار او ځینو خپلوانو سره وغږیږو. د امرالدین کورنۍ د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د لوړو ودانیو تر شا په یوه نیمځاله کرای کور کې اوسیږي. د کورنۍ غړو ویل هغه یو غیرتي زلمی و، ځان یې مجبور کړی و چې شپه ورځ کار وکړي او خپل پلار مور وړې خویندې او ورونه د نورو له احتیاج وژغوري. ده د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د لبنانیانو په رستوران کې د ورځې د ګارسون او د شپې لخوا د ساتونکې دنده لرله. د امرالدین مور روشن نومیده او په داسې حال کې چې په سلګوی ژړل آزادي راډیو ته وویل چې د زلمي زوی وژل کېدو یې د ټولې کورنۍ روحیه هم ووژله.
د پلار ملایې پرې ماته شوه، زه هم ورپسې رانده شوم او د ده راتلونکی هم برباده شوه. خدای دې هغه دنیا ښه کړي. په همدې اونۍ کې مې زړه و چې کومه نجلۍ ورته ووینم او کوژدنې ورته وکړم. په دې ورځ مې ورسره مشوره کوله. هغه وویل ناوخته دی، کار ته ځم. 22 کلن زلمی و.
د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د لبنانیانو پر رستوران د تېرې جمعې پر ماښام په انتحاري او وسلواله حمله کې د امرالدین په ګډون 22 کسان ووژل شول چې 14 بهرنیان و. د امرالدین پلار صلاح الدین وویل چې زوی تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړې وې. د زده کړو له دوام سره مینه لرله، خو بې وسۍ د ارمانونو لاره بنده او کار ته یې ملا وتړله. د شپه ورځ په ځان یوه کړې وه چې کورنۍ هوسا او وړې خویندې ورونه یې د ده په شان له زده کړو بې برخې نه شي. صلاح الدین وویل اصلا د پروان ولایت د شیخ علي د ولسوالۍ اوسېدونکي دي، خو ډېره موده یې په کابل ښار کې تېره کړې ده. ده وویل سره له دې چې په خپله د درنو کارونو د کولو توان نه لري، خو بیا هم له یوې مودې راهیسې د کار په لټه کې دی. د امرالدین پلار صلاح الدین وویل زوی له شوقه نه، بلکې له مجبورته ډېر کار ته غاړه ایښې وه.
یو کس له مجبورۍ څخه خپل سر قربانوي چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. که مجبور نه وي له کوره هم نه وځي. موږ مجبور وو چې خپل زوی مو هلته ولیږه.
د امرالدین د ترور زوی چې حیات الله نومیږي او له خپل ترور سره د غم په ټغر ناست و، د امرالدین د کړو وړو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
ما تقریبا 4 تا دم رستوران کار کردم، امورم به وظیفه ما برده بودم.
ما کابو سلور کاله په دې رستوران کې کار کړی. دی هلته ما دندې ته وړی و. ښه تکړه او غیرتي هلک و. ملګرو یې ښه رویه کوله. د ورځې ګارسون او د شپې به یې د ګارډ دنده ترسره کوله. په انګلیسي، اردو او لږ لږ پښتو هم پوهېده.
دا لومړی ځل نه دی چې په داسې پیښو کې ملکي خلک وژل کېږي، بلکې له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې په دې هیواد کې دا لړۍ روانه ده او د امرالدین په څیر یې د ډېرو ځوانانو هیلې او ارزوګانې له خاورو سره خاورې کړې. سربیره د مخالفینو په انتحاري حملو چې ګڼ شمېر بېګناه خلک هم پکې وژل کېږي، په ځینو عملیاتو کې هم د ملکي خلکو ژوند خوندي نه دی. د سعودي عربستان لوی مفتي او ګڼ شمېر دیني علما انتحاري حملې د اسلام له اصولو خلاف ګڼي. د امرالدین پلار وایي هیڅکله د خپل زوی وژونکي نه بخي او له حکومته غواړي چې د دې حملې عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي.
زه وایم که زه د کرزي پر ځای وم، داسې خاین مې په دار زړاوه.
دمی ده نفر اونم زد خواهینه بگیره دمی سر چوک استاد کنه ده دار بکشه، اگر دویم نفری کار کرد خود از مره ده دار بکشه.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستې کمې شوي او تر اوسه نه ده معلومه چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به په روان میلادي کال کې افغانستان ته ټول ټال څومره پیسې ورکړي. د امریکا حکومت هڅه کوي چې له نورو لارو په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره مرسته وکړي، خو ځینې افغان کارپوهان او چارواکي د امریکا د کانګرس د دې اقدام په هکله څه نظریات لري؟ په دې اړه به له جانقا الکوزي نه واورو.
د امریکا د کانګرس وکیلانو د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه او جمهور رئیس اوباما دغه لایحه د ژمي پر ورځ لاسلیک کړه. په نوې لایحه کې په ملکي یا پراختیایي برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو مرستې په سلو کې 50 کمې شوي، خو دا هم نه ده معلومه چې متحده ایالات به له افغانستان سره ټول ټال څومره مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID یو چارواکي ویلي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لپاره په روان مالي کال کې د مرستو اندازه معلومه شي او له تصویب شوي لایحې څخه به د لارښود په توګه کار واخیستل شي. په لایحه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره او د بهرنیو چارو وزارت کولای شي د افغانستان لپاره د 2013 کال څخه پاتې شوي پیسې د روان مالي کال له مرستو یعنې 1.2 میلیارد ډالرو سره یوځای کړي، خو د لګښت په اړه یې سمدستي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د پروګرامونو مشر انډریو ویلډر چې کلونه کلونه په سیمه کې کار کړی وای، هر چا افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمېدو توقع درلوده، خو په سولو کې د 50 کمښت تصور نه کاوه. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ښاغلی حمیدالله فاروقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمښت د اندېښنې وړ مسله وبلله.
ما فکر میکنم که نگرانی بسیار جدی هست، برای اینکه یک زنگ خطر است.
فکر کوم در ډیره د اندېښنې وړ مسله ده او د خطر یو زنگ ده. دا حالت په خواشینۍ سره چې په نړیوالو مناسباتو کې د افغان حکومت د نزولي حرکت ښکارندوی ده. ښاغلی فاروقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمښت بل علت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل په ګوته کړل او وایي د مرستو کمښت به په عامو افغانانو ناوړه اغېز وکړي.
سیاست هایی که در رابطه به عدم امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با
هغه سیاستونه چې د امنیتی تړون د نلاسلیک کولو په اړه پر مخ وړل کیږي او په خاص ډول په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه د افغانستان د مشرتابه بې ځایه لجاجت د دې سبب شوی چې په متحده ایالاتو کې عامه افکار د افغانستان او د افغانستان د ګټو پر ضد شي. زما په فکر افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو کمیدل د خطر زنګ ده او دا ځکه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په بودجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر کمښت راغلی دی. دغه ادارې په افغانستان کې په ډیرو مهمو پراختیایي پروژو کې مرسته کولې او د افغاني ټولنې د ټیټې سطحې خلک د روغتیا، معارف، مواصلاتو او مخابراتو په برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. په دغه کمښت سره به دا ډول پروژې عملي نشي او ستره برخه خلک به د افغانستان د حکومت او دولت د غلطو پالیسیو یا کړنو تاوان ورکړي.
یعنی قیمت بزرگ همین سیاست های نادرست حکومت و دولت افغانستان بپردازه.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر خاغله وایس برمک وای د امریکا متحده ایالات د دې وزارت د ملي پیوستون د پروګرام تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی او تر اوسه داسې کومې نښې نښانې نشته چې د امریکا حکومت دې له دغه ملي او حیاتي پروګرام سره خپلې مرستې کمې کړي. د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وای د امریکا متحده ایالات په کال کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر د ملي پیوستون د پروګرام سره مرسته کوي.
سالانه تقریبا در حدود 200 میلیون ډالر از ایالات متحده امریکا از طریق
د امریکا حکومت په تیرو دریو کلونو کې هر کال د ملي پیوستون سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړي او موږ د افغانستان په کلو او باندو کې د بدلون او پرمختګ راوستلو په مقصد دا پیسې لګو. کچېرې د امریکا د مرستو کمښت د ملي پیوستون په پروګرام هم عملي شي نو واضح خبره ده چې زیاتې ستونزې به رامنځته کړي. د ملي پیوستون پروګرام د افغان حکومت تر ټولو مهم او بریالی پروګرام دی تر کومه ځایه چې زه پوهیږم، او تیر کال مې امریکا ته د سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس له غړو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی ماته ډاډ راکړ چې موږ که په هرې برخه کې په خپلو مرستو غور وکړو او یا کوم بدلون پکې راوړو د ملي پیوستون له پروګرام سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړو. خاغلی برمک زیاته کړه هیله مند چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د بودیجې کمښت به د ملي پیوستون پر پروګرام اغیزونه کړي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر دغه راز ویل، په افغانستان کې پراختیا، ثبات او سوکالي یوه اوږده عملیه ده او متحده ایالات باید چې له افغانانو سره مرسته وکړي.
کومکای خود ادامه بتن به خاطر از اینکه آوردن ثبات در افغانستان
متحده ایالات باید چې خپل مرستو ته دوام ورکړي او دازه کچی په افغانستان کې د ثبات ټینګښت د یوې یا دوه ورځو یا یو کال یا دوو کالو کار نه ده. په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت په مقصد باید متحده ایالات له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
سال نیست ما فکر میکنم که باید این کمک‌ها ادامه پیدا کنه به خاطر آوردن یک ثبات در منطقه و افغانستان.
و همدل چې د امریکا کانګرس په 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره مرسته کمې کړې، خو د باراک اوباما اداره وایي چې له نورو لارو به په دې هیواد کې له پراختیایي پروژو سره مرسته وکړي. د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو نظرونه مو هم واورېدل چې دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر اقتصاد او د افغانستان په پراختیا څه ډول اغېز وکړي. د افغانستان د پراختیا لپاره په هیواد کې دننه د هڅو په ترڅ کې د سوداګرو ښځو ټولنې یا لیټ پرون رسمن په کار پیل وکړ. د لیټ ټولنې مسؤلین د دې ټولنې د جوړېدو هدف د عدالت غوښتنه او په اقتصادي برخو کې د ښځو د رول پیاوړتیا یا بولی. دا ټولنه هم د سوداګرو خزو په مرسته جوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به په اقتصادي برخو کې د خزو ونډه لا پراخه شي. تفصیل د مرزی احمد زی په راپور کې.
د افغانستان د پراختیا لپاره د سوداګرو خزو ټولنه وایي چې د دې ټولنې په جوړېدو سره دوی غواړي د خزو رول په ملي او نړیواله سطحه د هیواد په اقتصادي برخه کې زیات کړي. د دې ټولنې مسؤلین وایي د عدالت غوښتنې له لارې غواړي سو خزو ته د اقتصادي فعالیتونو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان د پراختیا لپاره د سوداګرو خزو د ټولنې مشر فرشتې حاذق د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې په فعالیت سره به د هیواد په اقتصادي برخه کې د ښځو برخه لا زیاته شي. په تیر لسیزه کې چې کوم شرکتونه او سازمانونه جوړ شوي وو، تل یې د ښځو په ټولنیزو مسایلو ټینګار کړی، خو د ښځو اقتصادي مسله چې د افغان سوداګرو ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي، هیڅ وخت هغو په اړه د عدالت غوښتنه نه ده شوې. د افغانستان د پراختیا لپاره د سوداګرو ښځو ټولنه د افغان سوداګرو ښځو په مالی مرسته جوړه شوه. د ټولنې په داسې حال کې په کار پیل وکړ چې په تیرو 12 کلونو کې افغاني ښځې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ښې وځلیدې، خو په اقتصادي ډګر کې د دوی رول کم و. ناامني، د کافي سرمایه نشټوالی، د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیتونو ټیټوالی او موجوده دودونه هغه عوامل بلل کېږي چې د افغان ښځو د اقتصادي فعالیتونو مخه نیولې.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین هم دا مني چې په تیرو 12 کلونو کې افغان ښځو په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي، خو په اقتصادي برخو کې د هغو ونډه کمرنګه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس محمد قربان حقجو په دې مراسمو کې وویل دوی هڅه کوي چې د ښځو رول په اقتصادي برخو کې زیات کړي.
موش پش لکه لوی متوسط و واره سوداگریز شرکتون و بنسطون لرو چه لده دلیت خیوازی دوانیم سوای شدی ندی چه دوانیم فیصد در تیت رقم دی موش غوارو در شد رول در افغانستان پر اقتصادی برخوگی پیاوری سی
در افغانستان در سوداگری او سنایو خونه دی معلومات لمخی در محال په حیوات که دیش زره افغانی خزی په اقتصادی برخوگی فعالیت لری که سم پا تیرو کلونو که په سمبولیک دول خزو په اقتصادی برخوگی یو اندازه لاسته راوړنې درلودې، خو په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونو او ځینو نورو خنډونو د دوی سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه ټکنی کړي. سوداګری ښځې وایي چې د کار په جریان کې له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او دا مسله د دې سبب شوې سو هغوی مهمې سوداګریزې او اقتصادي پروژې له لاسه ورکړي.
وړاندې د مخکښو ښځو په ځانګړي پروګرام کې مو هم له یوې مخکښې سوداګرې ښځې سره خبرې کړې دي. دا پروګرام د ښځو لپاره له نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سم د سپورت نړۍ ته مخه کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ سیالیو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په مالدیف کې وشي، د افغانستان په ګډون د آسیایي هیوادونو اته لوبډلې برخه اخلي. افغانستان د چیلنج کپ په مقدماتي پړاو سیالیو کې چې تیر کال وشي په خپل ګروپ کې اتلولي خپله کړه او د دغو لوبو وروستي پړاو ته لار وموندله. په دې اړه نور حال د محمد وایس سمیم په راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په هیواد کې د وی اونۍ تمرینونو وروسته د تمرین لپاره د قطر دوهې ښار ته ځي. ټاکل شوی د قطر د فوټبال تمريني کیمپ د فبروري میاشتې له 10 نه تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لوبډلو کې لوبیږي په دغه تمريني کیمپ کې ګډون کوي او ټاکل شوی د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د افغانستان په ګټه لوب وکړي.
چې د اروپا په غوره لیکونو کې لوبي کوي، لیوالتیا ښودلې چې دا ځل د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې لپاره افغانستان ته راځي او فوټبال لوبه کوي. مثلا مصطفی امینی د المان د ورچمین په غوره لیکې لوبیږي، میلاد سالم چې د المان په غوره کلب کې دی، شریف محمد د روسیې په یو لوبډلې کې لوبه کوي. دا هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډلې ته رابلل شوي او د آسیا په چیلنج کپ سیالۍ کې به د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي.
کچیر افغانستان د دغه سیالیو اتلولي وګټي، د لومړي ځل لپاره به د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته چې په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي په مستقیم ډول لار ومومي. د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د افغانستان، مالدیف، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فلیپین او قرغزستان د فوټبال ټیمونه په دوه ډلو کې سره سیالي کوي. افغانستان په داسې حال کې د آسیا چیلنج کپ سیالیو ته لار ومومي چې تیر کال د دغه سیالیو په مقدماتي پړاو کې د ډیرو امتیازونو تر لاسه کولو سره په خپل گروپ کې اتل شه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفی وایي چې افغانستان په یادو سیالیو کې ښه وزلیږي، د فیفا د درجه بندۍ په جدول کې به د افغانستان پر موقعیت مثبت اغیز وکړي.
جام آسیا د خیر کلبونه د چیلنج کپ کلبونه انشاء الله مونږ غټو او د آسیا جمله تلاشو هغه مونږ لګه لار پیدا کوو مونږ مخاطب جهانی ته چې هغه کې بهترین سلو ټیم زی جهانی مسابقه ته یعنی ورلد کپ ته ځي او دا مونږ لپاره ډیر غټ امید لري.
سره له دې چې افغانستان په تیرو کلونو کې لګان شمیر ستونزو سره مخامخ و، خو په دې وروستیو کې په فوټبال، کرکټ او د ورزش په نورو برخو کې د نړۍ په سطح زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. د نړیوال فوټبال فدراسیون له خوا د 2013 میلادي کال د ځوان مردانه لوبو جایزه ترلاسه کول، د جنوبي آسیا د سیالیو اتلولي ګټل، پاکستان ته ماته ورکول او په دې برخه کې نورې بریاوې په وروستي وکال کې د افغانستان د فوټبال د پام وړ بریاوې دي. په همدې حال کې پر افغان دولت داسې انتقادونه هم کېږي چې ورزشکارانو ته هغه امکانات چې لازم دي نه دي برابر کړي، کنه په فوټبال، کرکټ او نورو ورزشي برخو کې به نورې بریاوې او لاسته راوړنې هم ترلاسه کولی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دومدن کل کلدی وی زور است جبری به زور آمده هم نمی پرمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگو جدان هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
آزادی رادیو اوری وخت د سهار اتنیمی بجی د خبرونه دوهمی نیمه ته ورسیدو. وړاندې د پسمیزو موضوعاتو کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وروستۍ یوې بلې امنیت ناامنۍ د پیښې له حاله مو خبرو. د سوریې د نړیوال کنفرانس له په وروستیو پرمختګونو حال هم درکوو، خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک وایي ځینې افراطي ډلې او استخباراتي کړۍ نه غواړي په افغانستان او سیمه کې امن ټینګ شي. ولسمشر حامد کرزي د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانۍ پرون د یوې غونډې په نتیجه کې په یوې غونډې کې وستایلې. پرون شپه د کابل په قوای مرکز سیمه کې په یو مارکیټ کې اورلګیدنې ځینې دوکانونه سوځولي، خو ځاني زیانې نه دی اړولی. د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی بنن د هغې نړیوال اقتصادي غونډې د ګډونوالو پاملرنه ځانته جلب کړي چې د سویس په داوس کې جوړیږي. امریکا ولسمشر براک اوباما د عراق د پارلمان له مشر سره د عراق په حکومتي ځواکونو کې د هغو سنی قومي ملیشو د مدغم کولو په اړه خبرې وکړي چې د القاعده پر ضد جنګیږي. او د اوکراین د اپوزیسیون د دریو عمده ډلو مشران وایي له ولسمشر ویکتور ینګوکوویچ تر یې پرون خبرو کومه د پام وړ نتیجه ورنه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .org ازادي رادیو .com. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې پر یو هسپانوي سیلاني وسلوال برید شوی او په نتیجه کې د هغه امنیت ساتونکي او سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. په دې پیښه کې بهرنی سیلاني او نه نور پولیس اسکر هم ټپیان شوی دي. په اړه نور حالې له کوټې د ازادي رادیو د خبریال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ د کوټه شار جنوب لور ته د مستونګ په سیمه کې یو بهرنی سیلانی د لیویس پولیسو په بدرګه پر بایسکل کوټه ته روان وو چې نامعلومو وسلوالو په کوشک نومې ځای کې له نږدې غره څخه ډزې پر وکړې. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اسد ګیلانی وایي دغه سیلانی هسپانوي وو او شاوخوا شل تنه لیویس پولیس یې د امنیت ساتلو لپاره په بدرګه ورسره وو چې وسلوالو ورباندې برید وکړ او په نتیجه کې اووه تنه پولیس اسکر ووژل شول او د سیلانی په شمول لس پولیس اسکر ټپیان شول. اسد ګیلانی وایي وسلوالو غوښتل چې دغه سیلانی وتښتوي، خو پولیسو پر هغوی ځوابي ډزې وکړې او په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژلی دی چې وایي هغه ازبک پیژندل شوی دی. اسد ګیلانی وایي ټپي سوی هسپانوي سیلانی او نه تنه لیویس پولیس یې کوټې ته را انتقال کړي دي او تر درملنې لاندې دي. د ده په وینا د هسپانوي سیلانی روغتیایي حالت نازک دی. هسپانوي سیلانی له ایرانه د بلوچستان د دالبندین سیمې پر لار کوټې ته را روان و چې برید ورباندې وسو. مستونګ کوټې ته نږدې سیمه ده، وسلوال پکې زیات نفوذ لري او له تیرو څو کلونو پکې پر لپسې پر شیعه مسلمانانو بمیا او ځان وژونکي بریدونه کیږي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د تیر 2013 میلادي کال د مارچ پر 13 نیټه هم دوه چکی سیلانیان د بلوچستان له تفتان ښاره کوټې ته را روانې وې چې ناڅرګندو کسانو په چاغې سیمه کې وتښتولې او تر اوسه لا هم ورکې دي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې پر یو هسپانوي سیلانی د وسلوال برید په باب مو واورېدل چې وویل شول په نتیجه کې د هغه امنیت ساتونکي او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د همدې سیمې د وړمې شپې د ځان وژونکي برید قربانیان د احتجاج په توګه ښخ شوي نه دي او په سړکونو پراته دي. خپل خپلوان وایي چې مړي به تر هغو ښخ نه کړي چې د وسلوالو پر خلاف هدفي عملیات پیل نه کړي. د ایالتي اسمبلی یو غړي پر هزارګانو په دا ډول بریدونو کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورن کړي دي. په اړه بیا هم د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل رپورټ لري.
په ماتم اخته د لسګونو کورونو خپلو خپلوانو او نورو سلګونو هزارتو کم شیه مسلمانانو برای شپه له خپلو 25 وژل شویو کسانو سره پر علمدار سړک ویښه تېره کړه. د دوی په منځ کې د وړمې شپې په ځان وژونکي برید کې د وژل شویو ځوانانو مړې په تابوتونو کې پراته وو او دوی ورته ژړاوې فریادونه کول. غمجنو هزارګانو ماشومانو ښځو او سپینږرو په سرو سترګو پوښتنه کوله چې خلک یې په څه ګناه وژل کېږي. هزاره ډیموکراټیک ګوند پرون کار بندیز اعلان کړی وو او د کوټې پر باچا خان چوک باندې احتجاج مظاهره هم وکړه. په مظاهره کې شریکو ځوانانو په لاسونو کې شعار پاڼې راخیستې وې او د ایالتي حکومت په خلاف یې شعارونه ورکول. په بلوچستان اسمبلی کې د شیعه مسلمانانو د اتحادیه مجلس وحدت المسلمین غړي سید محمد رضا د چهارشنبه په مازدیګر خبري غونډې ته په وینا کې پاکستاني استخباراتي ادارې پر شیعه مسلمانانو باندې په بریدونو تورن کړي. د وویل د وسلوالو په خلاف د عملیاتو پر ځای له هغوی سره مذاکرات کول د حکومت کمزوري شي.
پاکستان میں کہیں بھی فرقہ واریت
په پاکستان کې په هیڅ ځای کې هم د فرقې تاوتریخوالي تصور نسته. دا یوازې او یوازې د ترهګرۍ یو اړخیز عمل دی. هغه خلک چې ناوړه اهداف یې په افغانستان کې ترسره نسول، په سعودي عربستان او مصر کې ترسره نسول، راغلو دلته په پاکستان کې د پناه ځای وموند او ځینې خلک د دوی ملاتړ کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ پرون ماښام د خپلې کابینې له څو نورو غړیو سره په ماتم اخته احتجاج کوونکو کورونو ته ورغی او د هغوی له مشر رانو سره خواخوږي وکړه. ستاسی احتجاج جائز دی، موږ ستاسی په غم کې برابر شریک یو. خدای شاهد دی چې له تاسې سره کښېنستو ته تیار یو، ځکه له کله چې دا پیښه سوې موږ له هغه وخته دا خپله پیښه او ماتم ګڼو. زه تاسې ته باور درکوم چې زموږ حکومت به که واکمن ګوندونه دي که اپوزیسیون هڅه کوو چې زموږ له اولادونو ستاسی له ځوانانو سره داسې ونه سي، زه ستاسی له مشرانو سره خواخوږي کوم. د شیعه مسلمانانو پر بس د ځان وژونکي برید په خلاف په کراچۍ، پنډۍ، لاهور، ملتان او د پاکستان په نورو ښارونو کې هم احتجاجونه دوام لري. خلک پر سړکونو ناست دي او د لشکر جنګوي د وسلوالو په خلاف د عملیاتو غوښتنه کوي. لشکر جنګوي د مستونګ په درنګر نومي ځای کې پر شیعه مسلمانانو د چهارشنبې د شپې د برید مسؤلیت منلی او ګواښ یې کړی چې په راتلونکي کې به هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2014 میلادي کال د جنوري پر 10 پر همدې علمدار سړک په دوو بمي حملو کې شاوخوا 83,000 کم شیعه مسلمانان وژل شوي وو او مړي د احتجاج لپاره څلور ورځې پر همدې علمدار سړک پراته وو. اخر د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ورته راغی او د دوی په غوښتنه یې ایالتي حکومت ختم کړ او پر ځای یې واک والي یا ګورنر ته وسپاره. خو دا ځل یې غوښتنه د وسلوالو په خلاف سمدستي هدفي عملیات کول دي. 24 ساعته پوره کېدونکي دي او مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د آزادی رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ یوه نړیواله موضوع راخلو. د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سوریې په اړه د مذاکرو لومړۍ ورځ له کړکۍ سره ملګری وه. د سوریې رژیم د یو انتقالي حکومت د تشکیل لپاره د ولسمشر بشار الاسد له لرې کېدو سره مخالفت څرګند کړ. په سویس کې جوړ شوي کنفرانس ته امریکا او د سوریې اپوزیسیون وویل چې بشار الاسد خپل مشروعیت بایللی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د سویس په مونټریو ښار کې پرونی مذاکرې داسې وخت پیل شوې چې په سوریه کې د جګړو په اړه خبرونه خپاره شول. د بشار الاسد رژیم هوایی ځواکونو د یاغیانو پر مرکزونو حمله وکړه او هلته بیا په یاغیانو کې د افراطي او منځلارو ډلو ترمنځ جنگ روان و. امریکا او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د سویس کانفرنس ته وویل چې د بشار الاسد رژیم د دې هیواد پر خلکو د حملو له کبله خپل مشروعیت بایللی او باید له صحنې وایستل سي. خو د سوریې د حکومت استازو دا پیشنهاد رد کړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پر تروریستانو او بهرنیو حکومتونو تور پورې کړ چې غواړي سوریه ویجاړه کړي. ټاکل شوې د جمعې په ورځ د اول ځل لپاره د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلو ترمنځ مستقیمې خبرې وسی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې ګډ استازي لختر ابراهیمی په دې اړه خوشبیني څرګنده کړه. موږ نسبتا څرګندې نښې لیدلې چې دواړه لوري حاضر دي د ځینو مسایلو لکه اړو خلکو ته د رسیدګۍ، د اسیرانو د ازادۍ او محلي اوربند په اړه خبرې وکړي. د سویس په کنفرانس کې د سلویشتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. یو پکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دی چې هیواد یې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون کنفرانس ته په خپله وینا کې لشکیل خو وغوښتل چې د سولې لپاره له موجوده فرصت څخه استفاده وکړي.
Ending this war and making peace will be hard.
د دې جګړې پای تر سوال او روغه به ګران وي. موږ دلته یو کوچنی ګام پورته کړ، بلګم د جمعې پورت پورته کوو چې په هغه ورځ د سوریې دوړه لوري په خپلو کې خبرې کوي. سخت لار په مخ کې لرو، خو د دې کار تر سره کول ممکن او ضروری دی.
And it must be done.
د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر یو لکو ډیر شزرو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزابی د امکان رد کړ چې ګواکې له اپوزیسیون سره د معاملې پر اساس بشار الاسد له واک څخه لرې کیږي. د اپوزیسیون ډلو ملاتړي تورن کړل چې ناسم معلومات خپروي. د سوریې حکومت د دې هیواد کشاله د سنی افراطي ترورستانو پر ضد جګړه ګڼي.
مخکخی خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی. دا ځل د مخکښ شوزو په پروګرام کې داسې څوک را سره ملاده چې نن سبا د شوزو د لاسي صنایعو لپاره د یو بازار د جوړولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ شل جربم ځکه اجاره کړی او پکې هڅه کوي چې نوی پرمختللی زراعت رایج کړي. د دې د څلورو کلیو لپاره کوپراتیف هم جوړ کړی. وژی امیل د مدني ټولنې د همغږي د مرکز غړي د اقتصادي هڅو ترڅنګ ادبي هڅې هم کوي. د ټولې هڅې یو شزه یو افغان شزه چې لګنو کلتوري ستونزو سره هم مخامخ ده څرنګ کوي لدی به واورو. وژی جان لومړی خوده راته وایي چې په اقتصادي برخو کې مو په خپل فعالیتونو کې نور شز څومره ملګری کړی دي.
کوم کسان چې ما سره کار کوي تقریبا درې برخې میرمن دي.
څه شې دي به شي ودی چې دغه احساس تر سره پیدا شي چې نور میرمن هم په کار راشي او یو اقتصادي منبع ورته پیدا شي.
میرمن د دې غواړي چې یو مړی حلال ډوډۍ په خپل دسترخوان کې ولري. نو په دې خاطر زه یو فابریکه جوړوم. ام سکهال ان شاء الله دغه فصل د انګور مونږ راخلو. د دې په خوا سره یو د یو پروژه ده او یو ماشين دی چې هغه د ټولو طبي بوټو څخه شیره راخلي. په تبابت کې کارازي او کولی شي چې هغه د ګلانو نه عطر جوړ کړي. یعنی مونږ کولی شو چې د نوې کارونو په ایجادولو سره ډیر خوندې مصرف کړو.
تاسو یو اندازم ځکه اجاره کړې ده په همدغه ځکه کې تاسو انګور کړئ او لدی انګور بیا استفاده کوي او غواړي چې بیا په دې ډول باندې فابریکه هم ورته جوړ کړي.
د شل جریبه لپاره فابریکه لپاره گرین هاوسونه جوړېږي چې په گرین هاوس کې په نوي زراعت کې هغه انګور ډېر ښه نتیجه ورکوي چې په گرین هاوسونه کې په چایلو کې راوچیږي. هر گرین هاوس چې نه متره البته سوړ دی او 50 متره اوږدوالی دی په دې کې چایلې وهل کېږي. په خاصه انګور اچول کېږي شپږتونه پکې اچول کېږي. په هر یو کې درې تونه ممیز ته اخیستل کېږي. بیا ممیز فابریکې ماشین ته وړل کېږي. ماشین یې په خپله یې پرېمینځي په خپله یې وچوي. بالاخره د فلتریږي چې دکې خاوره ترې نه تیر نه شي. بیا یې سورته یې یعنی درجه بندي کوي. بیا په مخصوص پارافین باندې هغه ته جلا ورکوي او د بسته بندي ماشینونه موږ وارد کړي دي چې په هغه کې بیا مارکیټ چې په کوم اندازه موږ نه تقاضا ولري په هغه کې فرمان ورکوو. هغه نه کارتن اتومات راوزي او د کیږي.
تاسو څنګه چل چا در زکو سي په دې ډول باندې تاسو دا کارونه مخته وړي؟
خبر دلته ده چې و کار کیږي چې زه په زراعت مالداري کې بوخت يم او ډېر ماته دلچسپ دي. که الله تعالی یو چانس بل د تحصیل راته راکړي او ما په علمي شکل د تحصیل په دې برخه کې کړی وي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شزو په تولیداتو کې تر ټولو مهم تولید لاسي صنایع دي. او چې عمل تاسو په دې برخه کې د سیار بازار جوړېدو ته ملاتړلې، دا بازار چیرته جوړوي؟
دا تخت استالیس ته یو ورځ لاړم چې ولې دغه خانه رستورانت ډیر خراب او پت حالت کې و. نو دا زه دومره خایسته و بل تشبیه او جنت غوندې یو منظره لري. یو دره له دې خواته او درې خواته. نو ما ته دا مفکوره پیدا شوه چې سکیږي چې دغه ته یې دا رستورانت بیرته فعال کړو او وکړو چې دا ته یو سیار بازار د خزو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو دوه ورځې خاص مو اعلان کړل کې پنځه به بازار لکه شنبه بازار چې جمعه ټول فامیلونه راشي دغه دوه ورځې مو اعلان وکړو چې میرمنې د غرفې جوړې کړو دوی خپل لاسي صنایع خوستن دغه ځای دغه اصیل صنایع چې دا د خټونه جوړېږي میرمنې پکې کار کوي په کورونو کې څه کېږي چې دغه ته بازار وي او دوی وکولی شي خپل محصولات خرڅ کړي مونږ کولی شو چې د نورستانه د هغوی لاسي صنایع راوړو او دلته یې خرڅ کړو د وردګو نه د غزني نه د نور ځایو نه دلته خرڅ شي دلته سیلانیان دی شي وهڅول شي افغانان چې په خارج کې دي او غواړي خپل کابل بېرته وګوري دې ځای ته را دعوت شي بروشورونه ولري او په دې ګسوزونو کې هوټلونو کې ورکړو که څوک غواړي چې هغه ځای وګوري دغسې سهولتونه لري مونږ ورته کولی شو خدمات وکړو په ښه عالي نورمونو باندې برابر ورته غذا او هر څه هلته ولرو سږ کال نیت هم دی چې په همدې حمله پورې یې جوړوو
وجی امیل د مخکښو ښځو په پروګرام کې را سره میلمنه ده د اقتصادي هڅو ترڅنګ ادبی هڅې هم کړې دي وجی امیل د میرمن بهیر ته تاسو ورته میرمن بهیر لپاره تاسو څه کړی
سرور کاله مخ کې چې زه خبر شوم او اته می جډون کو او خپل هغه ابتدایي لیکنه می التواور او ټول تشویق کړم او او ته زمانې مګرتیا پوګوت شوی یعنی ما د فاره ډیر خزه او ډیر خوشاله یم چې الله تعالی دې یو مرکز مونږ ته راکړی دی او دې یو ځای دی چې مونږ غونډې کوو خويندې راځي او تاسو مونږ د سبا لپاره ګامونه اخلو او خپل ټولین د لپاره همدې زنه مونږ کولای شو چې ډیر کارونه وکړو خپل ټولین ته ډیر خويندې معرفي کو دې زنه
څنګه کېدای شي چې بل افغانستان سپڅیر فعال شي یعنی هم اقتصادي هڅې وکړي هم ادبي هڅې وکړي او نورو میرمنو ته هم خیر ورسی شي
زموږ په وطن کې قانون باید په ټول یو رقم تطبیق شي په هغه صورت کې یو انساني ټولنه چې کله جوړ شي او برخوردونه انساني وي زه فکر کوم چې بیا په هغه صورت کې
بله او جان بله او جان یو خدای داسې وای کچرته داسې وشي کچرته داسې وشي دغه چرته چرته ستاسو په ژوند کې هم نه دي شوی خو تاسو ډیر کار کړی دی یو بل څوک په دغه شرایطو کې څنګه کېدای شي چې ستاسو پر رنگ شي
لیک د جرأت وکي او خپل د ټولنې د اناناتو په خلاف دې ګام وچت نکي هدف وټاکي د هدف د طاره خلیزه لوکي هر هغه څه چې انسان وغواړي هغه ان شاء الله کیږي
او شه یمل مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو لازم دی رادیو سره برخه واخیست
مننه کوم چې لمنم چې نور خو اندې هم ځان ته جرأت ورکي او دغه یو ګام پورته کړي هغه هر څه کولای شي خزه ایس نه توان نه ده
نیما نړۍ د هڅو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په دې هله چې روغ جوړو خوشاله اوسئ ز لینا شریفي د دې اونې خبرونه پیلوم د خبرونه کې به خدو ته د ورزش د ګټو په اړه خبري وکړو دا به هم ورو چې خدي څنګه کولای شي په کور کې ورزش وکړي
نو ما یو درسپن بزای پړې خستې او نور وسایل ما په کور کې جوړ کړی چې کولای شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګه خټه واچي لرګې پکې کېد کنه د وزن د پورته کولو خټه کولو لپاره هم د لاس د حرکت لپاره
ترانو اوریدونکو ډاکټران وایي ورزش کول ټول انسانان په تیر خځې لګنو جسمي ناروغي او رواني مړاوي توب ساتي او د بدن په پیوړی کې دوکې ډیره وند لري ډاکټران وایي ګنې خځې د ورزش په ګټون نه پوهیږي او لدی عمل لګنو رواني ناکراری او جسمي دردونه چې دوی په کور کې د ورزش په مرسته درملنه کولای شي ځوريږي سره له دې چې ډاکټران د ورزش په کولو ټینګار کوي، خو ګڼې افغاني میرمنې او نجونې یا د شرم له مخې او یا هم د بوختیا له امله ورزش نه کوي.
ما زمينه رفیع ما متاسفانه زه خپل ورزش نه کوم، متاسفانه سم مسلتونه بیرون ډیر دي، نشم کولای چې ورزش وکړم.
خو ګڼې ښځې بیا د ورزش په اهمیت پوه شوي. د کابل اوسیدونکي راشده وایي کله یې چې ورزش نه کوه روغتیایي حالت یې ډیر خراب و. هره اونۍ به ډاکټر ته تله، دوا به هم ګټه نه کوله، خو وروسته له دې چې ورزش یې پیل کړ وزن یې کم شو او روغتیایي هم ښه شوه.
زما والا پنځه کاله سپورت وکړ، زما یو سل شل کیلو وزن و، زه اوس پنځه اویا کیلو کېم. زه نور غواړم چې نور کم شم او یو کیلو کې اوسم. دا چې دی سپورت اعصابو ته فایده لري. اول خپل عمر ډېر زما زړه تنګېدله، کور کې کېناستل، هر هفته کې زه ډاکټر ته تللم، مګر مېز دوا فایده نه کول. چرت مې وهل څنګه وشي څنګه وشي، په خدای ډوډۍ مې هم د شپې د خواړه نه خوړل. اوس چې شکر سپورت کوم، شکر فضل خدای ده چې نه ډاکټر ته ځم، چې کاریزه شم کوم، ځان ته خوله ورکوم، یو مایات جوړ تیار ایم، ډیره ګټه راته کړې ده، زه خوشاله یم سپورت نه.
د کندهار اوسیدونکو نرګس چې له څلورو کلو راهیسې ورزش کوي وایي چې لومړی ورزش له سپکو او ساده حرکتونو پیل کړ او اوس یې حرکتونه هم زیات کړي او وخت هم. نرګس وایي چې ورزش کول نه یوازې د ښځو روغتیا ساتي، بلکې ښکلا یې هم ساتي.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما
د سردار محمد داود خان روغتون د ارتوپیدی برخی متخصص اسماعیل وردگوایی ورزش کولو تا عمر ندی ټاکل شوی. ښځې په هر عمر کې چې وي کولای شي ورزش وکړي. ښاغلی وردگ، ورزش کول د رواني ناکراریو د مخنیوي ترڅنګ د هډوکو او مفصلونو د تقویې لپاره هم ګټور ګڼي.
په هډوکي باندې مثبت اثر لري، په عضلاتو مثبت اثر لري، هغه رنج د حرکاتو نورمال ساتلی شي، زر نه سولیږي مفاصل، او هغه تکلیفونه چې پس د څلوېښت کلنۍ د ښځو خصوصا پس د دې چې دوره نفاس شروع کیږي او ضعیفي د هډوکي عمومي په وجود کې راځي، د هغې نه ډېر تر ډېر حده مخنیوی کوي، دا د هډوکي د قوت او مقاومت ساتلی شي.
په افغانستان کې چې اکثر ښځې له کوره بهر کار نشي کوي او د دودیزو بندیزونو او یا هم د ورزش ځایونو د نشتوالي له امله له کوره بهر ورزش نشي کولی، نو دوی څنګه کولی شي چې په کور کې ورزش وکړي او له ګټو یې برخمنې شي؟ سپوږمۍ هغه میرمن ده چې له څو کلونو راهیسې په کور کې ورزش کوي. دا په کور کې د خپلو ورزشي تمرینونو او تجربو یادونه کوي.
ورزش خو فعلا کوم، اول مې نه کو چون زه د کور د کارونو نه بېکارېدم، ماته بیخي د ملا درد پیدا شو، یعنې زه ډېره په تکلیف وم. بیا چې زه ډاکټر ته لاړم، ماته ویل چې ستا یوازینی تداوي ورزش دی، چې ته باید ورزش وکړې. بیا زه تقریبا درې څلور میاشتې لاړم کلب ته، متاسفانه هغه کلب د هغې ځینه کډه وکړه، لرې شو، ما نه شو کولی چې هلته لاړه شم. بیا هماغه تمرینات چې ما د استاد نه زده کړي وو، هغه زه اوس په کور کې کوم. مثلا زه چې سهار پاڅېږم، مونځ چې وکړم، د مونځ نه وروسته زه پنځه دقیقې جای په جای، یعنی دا ویش کوم چې زما وجود ګرم شي. بیا د هغې نه لاس یا پنځه لاس کرات د لاس حرکت، هغې نه وروسته د ملا حرکت، د غاړې حرکت، دا مې چې پوره کړه، مثلا د خېټې حرکت. هغه خلک چې غواړي چې خېټې مثلا چې اهمیت یې ډېرې اوبه یې کړي، دېرش کرات دي په څملاستو څملي ښکته او پورته دي شي، خپل پښو ته دې بېرته چې څملي خپل پښو ته دې سر راپورته کوي، یعنې په مرور د زمان سره د دوی دغه د ناس پړسوب کښېني. او د هغې نه وروسته یعنی سل دفعه زه رسپان بازی کوم، همداسې ټول حرکات نو چې چې استاد ښودلی هماغسې زم کوم. اوس په وجود دی چې زه خپل د کور کارونه کوم، دفتر ته مرزم، خپل ورزش ته ما یو ساعت ایستلی د پنځو نه تر شپږو پورې، نو عادي هماغه زما دردونه اوس کم دي، خوشبختانه.
ګڼې ښځې د ورزشي وسایلو نه درلودل بهانه کوي، وایي چې پرته له وسایلو ورزش نشي کولی. خو سپوږمۍ وایي چې که څوک وغواړي بې له ورزشي عصري وسایلو هم کولی شي ورزش وکړي.
زخه وسایل نلارم زکه چی یو دفعه ما یو د دویش ماشین به یک چې ډیر غټمو برقیو دغه قیمت 20 روپۍ نو چون زما اقتصاد تقاضا نه کوله چې زغه واخلم نو ما یو درسپن بزای پړې خسته او نور وسایل مثلا دی دی ما په کور کې جوړ کړی چې کولای شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګ خټه واچې لرګې په کې کې د کنه د وزن د پورته کولو خکته کولو د پاره هم د لاس د حرکتو د پاره
اکثر خځې هغه وخت چې ډاکټر د ورزش کولو ورته ووایي یا دا چې وزن یې زیات شي بیا ورزش ته مخه کوي خو د ورزش کارپوهانو ورزش کول ټولو انسانانو ته ګټه ورګڼي د افغان خویندو د ورزشي کلب مشره فرشته فرح وایي ورزش کول په تېره هغو ښځو ته چې فزیکي فعالیتونه یې کم دي ډېر ضروري دی نوموړي د ورزش د ګټو د یادولو تر څنګ د ورزش د وخت او په دې اړه چې آیا امیدوارې ښځې ورزش کولی شي که نه معلومات راکوي
ورزش د ښځو لپاره ضروری ده هغه ښځې چې په کور کې دي هغه ښځې چې امیدواره دي او هغه نجونې چې بهر په کارونو بوختي نو د ما لارښوونه د دې لپاره ده چې ورزش وکړي تر څو صحت ولري یو ګټه د ورزش ده چې ډېرې ښځې فشار دی ویني لري خوړ دی ویني لري دردونه لري د ملا دردونه لري د غړو دردونه لري که دوی ورزش وکړي دغه همراز نه به د دوی لپاره جلوګیری وي
یو ښځې تاسو په نظر باید ورځ څومره څو ساعت ورزش وکړي
اصلا ورزش فرق کوي یو ساعت هم کیږي یو نیم ساتم کیگی لدین ډیرم کیگی مګر د انسان د پاره په روزمره ډول دی نارینه او د ښځې د پاره نیم سات ورزش حتمی او اتمی ده او کنه سی کولای اته خپل 15 سخه وایت ورزش وکړي
په افغانستان کې زیاتره ښځې په کور کې دي دوی وسایل او کلپونو د تلسرسای نه لري ترې ښځې لکوم حرکتونو او لکوم وسایل استفاده کولای سي ورزش وکړي
دا ضروری نه ده چې انسان امکانات لري د باندې لار سی ورزش وکړي یا یو کلب تلار سی یا بل ځای تلار سی هغه ټی کولای سي په خپل کور کې ورزش وکړي ته د خپل د ناس کوټه کې دوی کولای شي سه ورزش وکړي هغه خزه چې فرزند په کلیو کې ژوند کوي دی هغه روغتیا هم نسبتا د ښاری خزه ته خدای زکه چې هغه ډیر فزیکی حرکت لري دی هغه د پاره د ما وینا داده سه دوی همیشه په خپل باغونو کې په خپل پټه کې په خپل اویلې او کې باید کشته گزارو کې یا پیاده روی او کې از غاسته او کې او کچیر دا امکانات هم نه په خپل هغه ماحول کې کولای شي سه ځای په ځای منډه ورتوي دوی خپل حرکت ته دوام ورکړي تر څو خپل صحت ته متوجي وسی
آیا ورزش کول عمله خزو تزیان نرسی؟
ایت وقت ورزش که عمله خزو تزیان نرسی زنو امسی مثلا یا امیدوار خزه جمپ وحی زنو امسی یا امیدوار خزه باید رزمی سپورتو که یا امیدوار خزه دیر پا کرار کولی سی سپیاد روی و که دیر پا کرار کولی سی سی دیو چوکی ند لاز کلکو نیسی یا خلا پخه کتا که پورتا که دیر پا کرار اغا کولی سی سی مثلا پشات سملی او لاسون سنگ تا که دیر پا کرار خلا پخی جگی که کتا که یا نو دیر آسان خبر داده سی دوی تلاشو که چی ورزشی پرونه د تلویزیون د طریقه دوی وګوري ان شاء الله د دوی لپاره به هیڅ مشکل نه
ځنه خځه وای چې موږ درسته ورځ په کور کې کار کوو نو دغه ورزش ته موږ ضرورت نه لرو څو نور ورزش وکړو تاسو ته وای آیا دغه منډې تر لري چې د ورځې خځه وای آی په ورزش کې شمیرل کیږي
نه زه فکر نه کوم ځکه چې هغه ژوند د سیزن ته جوړ کړي چې همیشه تلاش کوي چې کار بیرته پاتې نشي د رواني لحاظ دوی آرام نه وي کدی د ځان لپاره د ورځې 15 دقیقې هم وګورئ چې خپل ځان لپاره ژوند وکړي نو باید 15 دقیقې په آرام فکر سپورتو که فقط زان تا دی متوجی خپل سپورت تا دی متوجی
ارتوپیدی دکتر اسماعیل وردگوایی هر کسان چه ورزش کوی ده ورزش پا وقت باید خپل روختیهی حالت به نظر که ونیسی که نه ده گرد پزایی به تاوان زیاد بی
ساش ده زنگانو تکلیفی اقوی که ولیشی چه زای پزای سپورتو که مثال بایسکلک نه استفاده و که پخی کتا پورته که ده ورزش کده ده چه چه زنگانو ندرد که او که وگرزی یا پا تصمه بانده مندی و که ده ده زنگانو درد برالاوه چه نخه که ده نور تکلیفو نورتا پی که ده چه چه ملا درد که اگه ده ملا ده ازالاتو ده تقوی سپورتو نو که لکه دسته چه پزمکه پرمخی استراحت وی لاسو پخی جک که او یا او بازی ده سپورتو نه ده ملا ده پاره خیدی اصلا ده غار تکلیف که وی ده آزاد حرکات داغه توصیه کیږي دورانی حرکت کته پورته وزن کمولو د پاره نو که زنګنونه درد نه کوي منډه ورته ښه ده او کسنی جګوي بیا ورته منډه ښه نه ده هغه سپورتونه چې ځای په ځای کیږي مثلا په استراحت کې پراته وي کینی بیرته استراحت شي کینی جګ شي دغه سپورت ورته ښه ده همچنان غذا بیا ډېر رول لري نسبت سپورت ته هغه غذا چې انرژي تولیدوي د هغې نه پرهیز وکړي هغه ورته ښه ده سپورت چې هغه سپورت شي چې مفصل ونه زوروي هغه ښه کار ده مثلا تقویه د عضلات وی مفاصل توازی د حرکت ونه کی هغه تشخوال ای پرسوب دردونه پیدا کیږي خصوصا څوک چې تکلیف ولري په دې خاطر سپورت یو لازمی شی ده خو بهتره به دا وی څوک چې تکلیف ډیر وی یا ډاکټر یا فیزیوتراپیست مراجعه وکړي ځکه هر قسمت د بدن خپل خاص سپورت غواړي معمولا د آزاد اطمینان نقص نه لري سهار د خو
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ شمیرې دادی په کابل کې څوار لسیو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خات او آباد دی وي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com